د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پیل سوا. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د مرغومی یا جدی 19 د جنوري 9 د دې نیم ساعت خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. د طالبانو د حکومت یو هیئت له ایراني چارواکو سره په تهران کې خبري کړي. کابل کې ځینو معترضانو د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د حجاب او چادرې د کارونې په اړه د طالبانو د حکومت تازه مقرراتو عکس العملونه پارولي.
زما په نظر چادرې او تور حجاب زموږ د مېرمنو دود او دستور نه دی. طالبان دې دا فکر نه کوي چې کولی شي په افغان مېرمنو یو ربیا څه چې غواړي تحمیل کړي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې روسیه او امریکا د اوکراین پر وضعیت خبري کوي. دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. احمد تکل خبري مجله په خبرونو پیلوي.
سلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ایران هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې په تهران کې افغان سفارت طالبانو ته ورکول کیږي. د بشري حقونو مدافع ډلو د طالبانو لبنده د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنه کړې او په خیبر پښتونخوا کې یو ملیشه افسر خپل درې ملګري او ځان په ډزو ووژل. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې راغندوي. له امیر خان متقی سره په دې سفر کې د افغانستان د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیران، د افغانستان بانک لوی رئیس او د څو وزارتونو معینان ملګري دي. امیر خان متقی چې له یو جګ پوړي دولتي پلاوي سره یو ځای پرون تهران ته ولاړ، په یو غږیز پیام کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی ویل دي چې هیله لري د دې سفر نتایج هم مثبت وي.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان لپاره کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
د طالبانو حکومت چې په نړیوال ډګر کې د رسمیت موندنې لپاره هڅه کوي په کور دننه هم له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دی. د ایران، پاکستان او نورو ګاونډیانو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې په تهران کې د افغانستان سفارت به طالبانو ته ورکړل شي. ایران ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوي له رسېدو سره سم ځینو ایراني رسنیو د نامعلومو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ګنې د ایران حکومت غواړي د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې پرته د تهران سفارت د طالبانو حکومت ته ورکړي. د اسنا خبری اژانس د راپور لمخه د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن د مرغومی په 19 وویل چې د افغان سفارت ډیپلوماټیک فعالیت بد نورو هیوادونو د سفارتونو په څیر د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د 1916 کال د کنوانسیون د اصولو پرانا کې پرمختی. د افنریوال سازمان او د بشري حقوقو د څار سازمان د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د راپورونو لمخې طالبانو پرون خغلې جلال په کابل کې لخپل کور ونیو. د افنریوال سازمان پرون پر ټوټر د استاد جلال نیول وغندل او د هغه د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه او د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیایي څنګه مرستيال مشر پاتریشا گاسمن پر ټوټر ولیکل چې طالبان د ټولو استبدادي رژیمونو په څیر هر انتقاد ته د ګواخ په نظر ګوري. په کابل کې نن یو شمیر خزو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د ښاغلي جلال د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې استاد جلال متعصب انسان بللی او ویلی دی هغه په ټولنیزو رسنیو خلک د نظام پر ضد هڅول. خغلی مجاهد د استاد جلال پنوم د یو ټویټر اکاونټ د هغه پوسټ یو کاپی هم زمیمه کړی چې د ډیوران کرخه پر سر د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ورستۍ نخته یو ډرامه بللې ده. خو د خغلی جلال لور حسینې جلال ویلی چې د ټویټر پانه جالی ده یا د پانه ورسته له ټویټر څخه ډلیټ شو. لازادې رادیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکي وایي د پاکستان د دولتي ملیشو یو افسر نن خپل درې تنه ملګري په ډزو ووژل او بیا یې ځان هم وواژه. یو سیمهییز چارواکي چې نه غواړي نوم یې یاد شي ځکه د خبرو اجازه نه لري، د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل د افسر له ځان وژنې مخکې خپل ملګري په یو پوځي مرکز کې وویشتل. یو روغتیایي چارواکي مشال راډیو ته وویل چې لږ تر لږه د څلورو کسانو مړي د پېښور ګډ پوځي روغتون ته راوړل شوي دي. د دې برید علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. له متحدو ایالاتونو سره په خبرو کې د روسیې د پلاوي مشر وایي چې کرملن په ژنیو کې د دواړو خواوو د خبرو په درشل کې د امریکایي او اروپایي چارواکو له ځینو اشارو څخه ناهیلی شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیرګی ریابکوف نن انټرفاکس او ریا خبري اژانسونو ته وویل مسکو د خبرو ته ډېر هیله من نه دی ځکه د په وینا متحد ایالات د روسیې له لوري د یو اړخیزو امتیازونو پر ورکړه ټینګار کوي. په عین حال کې واشنگټن ویلي چې د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ له اصلي غونډې مخکې به نن ماښام ښاغلی ریابکوف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې وینډي شرمن سره مقدماتي خبرې وکړي. په پام کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ تر عنوان لاندې اصلي خبرې سبا په ژنیو کې پیل شي او دا لړۍ به وروسته د ناټو له غړو سره په خبرو دوام وکړي. او په قزاقستان کې له څو ورځو پر له پسې اعتراضونو وروسته داسې ښکاري چې ولسمشر قاسم جمارت توقایف خپلواک د یو لړ اقداماتو د عملي کولو له لارې بیا ټینګ کړی دی. د دې اقداماتو په نتیجه کې دا له تشدد ډک اعتراضونه تر ډېره غلي شوي. د ملي امنیت کمیټې چې د شوروي اتحاد د محل له KGB سره انډول اداره ده پرون اعلان وکړ چې د کورنیو استخباراتو ځواکمن مشر کریم ماسیموف د ملي خیانت په تور نیول شوی دی. د ملي امنیت کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې یو شمیر نور چارواکي هم نیول شوي خو جزئیات نه دي ورکړي. شپږ 50 کلن ماسیموف چې دوه ځلې د صدر اعظم او یو ځل د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده ترسره کړې او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نږدې کسانو ګڼل کیږي د پنجشنبې په ورځ ونیول شو او په همدې ورځ له دندې هم لرې شو. نظربایوف که څه هم په 1900 او بخی په 2019 کال کې لدندې لاس واخیست خو د جنوري تر 15 پورې چې توقایف د ملي امنیت د شورا مشري په لاس کې واخیسته د هیواد په چارو کې مهم لاس درلود.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفی 4، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفی 6، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 0، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
د ازادي راډیو ما شمنی خبری مجله اوري شپږ بجې او 8 دقیقې سوې د خبری مجله د خبری راپورونو برخې تورزو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي هڅه کوي افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره متوازن اړیکې ولري. امیر خان متقی د خبری په تهران کې دیران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبدالنهیان سره له کتنې وروسته رسنیو ته استول سوی پیغام کې کړي. شغلی متقی زیاتوي د اور سره مل پلاوی له ایرانی چارواکو سره پر سیاسي اقتصاد دی سوداګریزو ترانزیتی او امنیتی موضوعاتو خبرې کړي دي. ایران هم وایي چې له افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
ایران ته د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت تللی پلاوی لبیا لابلو ایرانی چارواکو سره کتلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي په دې خبرو کې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، ترانزیتي او امنیتي مسایلو او د نفتي توکو په صادراتو خبرې شوي. د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د خغلی متقی په استول شوي غږیز کلیپ کې هغه د لیدنې ګټورې بولیا او پایلو ته هیله مندي ښیي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي هڅه کوي د افغانستان له ګاونډیو او د سیمه هیوادونو سره متوازن اړیکې ولري.
دمو کوشش دا د سیمه له هیوادو سره خصوصا ګاونډي هیوادو سره اړیکې خيوي، اختلافونه نه وي او د هیوادونو او د حکومتونو او د ولسونو یو بل ته ګټه ورسیږي او د سیمه هیوادونو د لپاره افغانستان دی اتصال وزیر آسیا دی جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا ترمنځ.
امیر خان متقی وایي امیر خان متقی وای غواړي افغانستان داسې متوازن سیاست ولري چې کوم هیواد سره ټکر کې رانشي او کړنی د کوم هیواد په ضد او یا هم ګټي تعبیر نشي. د جمهوریت نظام پر مهال ایران له طالبانو په ملاتړ تورنو، خو تهران تل په افغانستان کې د سیاسي ثبات دراتلو خبره کوله. هخوا ایران هم وای افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایران له افغانستان سره د دواړو گاونډیو هیوادونو او د خلکو ګډو ګټو ته پکتو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړي. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت تبیلا بیلو چارواکو یو ګټ پلاوی پرون ماخام تهران ته ورسید. تهران ته د طالب چارواکو د سفر سره سم یو شمیر رسنیو دا راپورونه هم خپاره کړل چې ګنی ایران د طالبانو د رسمیت پیژندنې ته نږدې شوی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د یک شنبه په ورځ په خپل رسمي ټویټر باندې ولیکل په افغانستان کې د سفارت ډیپلوماټیک فعالیتونه لکه د نورې نړۍ د هیوادونو په څیر د ویانا کنوانسیون د 1978 اصول او تعریف شوی او قواعد پر بنسټ خپل کارونه مخته وړي او په دې کې هیڅ ډول بدلون او تغییر امکان نه لري. د ویانا کنوانسیون ډیپلوماټیک اصول او قواعد د دوو مملکتونو ترمنځ رسمي قونسلي خدمات رانغاړي چې د دوو مشروع حکومتونو ترمنځ پرې اړیکې مخته ځي. ایران سره د افغانستان د کډوالو او ترخواي د اوبو په سر هم مهم مسائل شته چې د بحث وړ ګڼل شوی. ایران له افغانستان سره د اوبو د سنځو په اړه د خبرو وړاندې سکړي او هیله لري چې د هلمند اوبو سربیره په نیمروز کې د کمال خان او په فراه کې د بخش آباد بندونو راګرځول شوی او به هم ورپې خودل شي. افغان کډوال هم د افغانستان او ایران ترمنځ تل د اړیکو اغیزمنېدو یو مهم لامل دی. راپورونه وایي همدا اوس نږدې هر ورځ سلګونه افغانان د ایران له خوا بیرته افغانستان ته راستول کیږي. داسې مهال چې په افغانستان کې لوړان د اقتصادي ناورین پیل شوی دی، خو طالبان هڅه کوي چې ایران سره خپلې اړیکې ډېر نږدې کړي او دا هیوادی حکومت په رسمیت وپیژني. خو تهران ته د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت د پلاوي له سفر وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو ټینګار کړی.
راپور کې مور دل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وی هڅه کوي افغانستان له گاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره متوازن اړیکې ولري. نن کابل کې ځینې معترضانو د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی جلال پرون د هغه څه له کبله نیول سوی چې طالبان یې د خپل حکومت پر ضد د تبلیغات بولي. ځینو ادارو هم د ښاغلی جلال د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
دلته د کابل خار په شهید څلورلارې کې یو ځای شوي دي او د فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنه کوي. دی با فرهمند د اعتراض له ګډون کوونکو څخه ده.
نن دوست جلال د خوشی کېدو لپاره راټول شوی یو څلور ټیمه یو. تر کومه چې هغه خوشی نه کړي موږ به خپل اعتراض ته دوام ورکوو. دوست جلال آزادول زموږ هیله ده.
دا خزه چې شمیر یې په تصویرونو کې لشلو زیات نه دی، ځانونه د مبارزو خزو د خودجوش حرکت، عدالت جو، یووالی او همبستګۍ او د مبارزو خزو خودجوش خوځښت د بنسټونو غړي معرفي کوي. واحد امیری وایي
استاد جلال یوازې استاد نه دی، استاد جلال یو مکتب دی. لطفا استاد جلال خوشی کړئ.
فیض الله جلال د کابل پوهنتون استاد او سیاسي شنون کیدی چې پرون په کابل کې خپل کور نیول شوی دی. د څه موده مخکې د طالبانو له یو بیان محمد دایم سره په یو ټلویزیونی پروګرام کې لفظي شخړه هم وکړه چې په خواله رسنیو یې ډیر تود بحث جوړ کړی وو، خو هغه مهال ونه نیول شو. او د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی سالم انتقاد مني او فیض الله جلال چې د دوی بیان ته ډېر رستغه ژبه هم کارولی دوی ورته څه نه دي ویلي. اعتراض کوونکو ښځو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د فیض الله جلال د نیولو موضوع وڅېړي او خپله چوپتیا ماته کړي. د اعتراض یوې ګډونوالې چې وې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل
استاد جلال یو دانشمند او یو فرهنګي شخصیت دی. د هغه قصور څه دی چې طالبان نیولې؟ هغه د خلکو غوښتنې او خبري مطرح کړې دي. مونږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د استاد جلال د نیولې موضوع وڅېړي او پوښتنې وکړي.
د فیض الله جلال میرمنې مسعوده جلال او لور یې حسینه جلال هم په جلا بیانونو کې د هغه په خوشی کولو ټینګار کړی دی. اغلې مسعوده جلال لیکلی ډاکټر جلال خپل کور د طالبانو د ځواکونو لخوا نیول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی. ډاکټر جلال د پوهنتون د استاد په صفت د بشري حقونو لپاره په خپلو ټولو فعالیتونو کې د عدالت او د هیواد د ګټو لپاره غږ پورته کړی دی. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه په خپل ټویټ کې لیکلي د جلال په نامه یو متعصب انسان د خپلو هغو خبرو د وضاحت لپاره نیول شوی چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام په ضد هڅول او د انسانانو لذت سره یې لوبې کولې. ښاغلي مجاهد لیکلی دا کار ځکه شوی تر څو بل څوک ورته ویناوې ونه کړي او د چا شخصیت او عزت ته زیان ونه رسوي. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤولې پتریشیا ګاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او لیکلی دي چې طالبان هم د ټولو نورو استبدادي رژیمونو په څیر انتقادونه خطر ګڼي. هغې زیاته کړې د طالبانو رژیم د ټولو استبدادي رژیمونو په څیر انتقاد یو ګواښ ګڼي او بیا د منتقدینو د ځپلو پلمې لټوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه کړي چې اوس یې په ولایتونو کې ویش پیل شوی. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې په تیر یوه کال کې د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو خوراکي او غیر خوراکي مرستې او نقد پیسې په ټول افغانستان کې پر 1,200,000 کسانو ویشلې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د افغانستان میاشتې ټولنې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال په ټول افغانستان کې په 1,200,000 تنو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي. په دې مرستو کې خوراکي توکي لکه وړه غوړي وریجي او هم دا ډول غیر خوراکي توکي لکه د کور وسایل ژمنۍ جامې او په ځینو مواردو کې نقدي پیسې وي چې په تیر یو کال کې په اړمنو کسانو ویشل شوي دي. دا اداره هم دا ډول وایي چې 3,000,000 کسانو ته یې روغتیایي خدمتونه هم وړاندې کړي دي. د افغانستان میاشتې ټولنې ویان راغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل تازه یو اندازه مرستې ورسره شوې دي چې ډېر ژر به یې په ولایتونو کې د ویشلو لړۍ پیل کړي.
مساعدت های دریافت شده 28,800
تازه ترلاسه شوی مرستی 28,800 اتیا خوراکی بستی او 9,622 غیر خوراکی بستی دی چې د ایران، ترکیه او قطر د سری مشتی د ادارو او د بیت السلام د خیریه موسسی او نړیوال فدراسیون لخوا شوی دی. 22 خوراکی مواد د ترکیه د سری مشتی ټولنی، 6 کانتینر طبی وسایل د چین د سری مشتی اداری او 15,022 بستی خوراکی او 1,506 بستی غیر خوراکی توکی د سعودي عربستان د خیریه بنسټ بیت السلام څخه ترلاسه شوې دي. همدا ډول د نورو مرستو ژمنه هم شوې ده چې د تسلیمېدو لړۍ روانه ده او په پلان کې ده چې دا مرستې په بلخ، سمنګان، ننګرهار، کونړ، هرات، بادغیس، میدان وردګو، غزنی، کابل، پروان، تخار او کندوز ولایتونو کې ویشل شي.
پروان، تخار، کندوز تحت پلان استه کې توزیعشان صورت بگیره.
ښاغلی صاحبزاده زیاتوي دوی هڅه کوي چې له خیریه بنسټونو ډېرې مرستې ترلاسه کړي چې بیا یې په اړمنو کسانو وویشي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مسؤلان وایي په کابل کې له هغو 1,200 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې چې د جګړو او اورښتونو له امله زیانمند شوي وو. د دې وزارت د مالی او اداري برخې مشر محمد امین وزیري د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مرستې د مختلفو هیوادونو له لورې شوې وې چې دوی په 1,200 کورنیو وویشلې. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت لړنګېدو او د طالبانو له واکمنېدو سره دا هیواد له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ شاوخوا 40,000,000 افغانان له غریبۍ او لوږې سره مخ دي. ځینو مرسته کوونکو ادارو هم تیره میاشت ویلي وو چې افغانان به په ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ شي او سړه هوا او بېوزلي به د میلیونونو افغانانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې کابل کې د شرعي حجاب مراتبولو سپارښتنې پوسترونه د ښځو د هڅونې لپاره لګول سوي. د دغه وزارت ویاند وایي چې دغو پوسترونو کې دوی ځکه د چادري او برقي تصویرونو ته ځای ورکړی چې په خبرې افغان ټولنه کې حجاب عام سي. نور په یو راپور کې
جمیله د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی د هغه څه په اړه وایي چې له پخوا راهیسې د افغان ښځو او نجونو د ستر لپاره کارول شوې ده.
زونډې دا ټیکري جوړو او په خپله یې جوړو، تور او شنه زونډې ورته اچو. څوک چې موږ ته مخې ته راشي په همدغې باندې خپل مخ په همدې پټو. چادري او د حجاب موږ نه کوو، دغه دې موږ د وطن رواج دی.
د خپل غوښتنو پر بنسټ د کورنۍ
امینه مایار د وردګو ولایت اوسیدونکې ده. دا هم وایي چې حجاب او چادري د افغان نجونو او ښځو ستر او دود دستور نه دی. اغلی مایار وایي چې لوی ټیکری له ډېر وړاندې افغان میرمنو کارولی او همدغه د افغانانو دود او دستور دی.
یعنی حالت چادری یا داسې حجابونه چې ټول مخ پکې پوښلی وي او دوه سترګې معلومیږي، هغه هیڅ ضروري نه دی.
لینا بیا د پلازمین کابل ښار اوسیدونکې ده. دا وایي لکله یې چې په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د ښځو د حجاب په اړه لګول شوي پوسترونه تر سترګو شوي، حیرانه پاتې او ویرېدلې هم ده.
کله چې ما دغه پوسترونه د سیابرقی می په خار کې ولیده، هغه وخت ما ډیر ودار شو، ځکه چې زه فکر کوم چې طالبان غواړي هغه لمرنی حاکمیت چې د دوی وو او دا محدودیتونو پر ښځو باندې لرله، دوی غواړي چې نن هم دغه محدودیتونه ولري.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې داسې پوسترونه لګولي چې ښځو ته پکې د اسلامي حجاب سپارښتنه شوې ده. په دغو پوسترونو کې د مثال په ډول د چادرې او تورې برقې یا عربي حجاب تصویرونه ښودل شوي دي. طالبانو د خپلې مخکینۍ واکمنۍ پر مهال هم پر ښځو چادرې تحمیل کړې وې او که چیرې به چا له دې امر سرغړونه کوله، پام محضر کې به وهل کېدلې. خو اوس د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې دا پوسترونه د څاونه او سپارښتنې لپاره دي او د زور او جبر له لارې به عملي نشي. د دغه وزارت بیان د کیف مهاجر ازادي راډیو ته پر استول شوی ویډیو کې ویلي، چادرې او حجاب د افغانانو ترمنځ عام دی، نو ځکه دوی د برقې او چادرې عکسونه په دغو پوسترونو کې لګولي دي.
کابل ښار کې ځینې بینرونه لګېدلي دي او هغه د امر بالمعروف منکر وزارت له لوري شوی دي، خو دا یو تشویقي بڼه لري ترسو زموږ خویندې تشویق سي د حجاب ته. او په دغو بینرونو کې دوه ډوله انځورونه ورکړل شوي چې یو د چادري ده او یو د دغه عربي حجاب چې ګولي ده تور حجاب، او دا دواړه ځکه ورکړل شوي دي چې زموږ په ټولنه کې همدغه حجاب کارول کېږي. په عموم کې په افغان ټولنه کې چادري یو دود و فرهنګ ده، که څوک یې نه بولي هغه تر هغوی پورې اړه لري.
خود افغان ښځو د سولې او آزادۍ سازمان مرستیال تورپیکی مومند وایي چې چادري د طالبانو د لومړي حاکمیت په دوره کې عام شوه. نوموړي وایي چې طالبان دا فکر نه کوي چې څه یې چې د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال کړي دا ځلې هم کولی شي.
زما په نظر چادري او تور حجاب زموږ د مېرمنو دود او دستور نه دی. طالبان دا فکر نه کوي چې کولی شي په افغان مېرمنو یو ور بیا څه چې غواړي تحمیل کړي.
آغلی مومند وایي چې دوی به داشان کړنو پر وړاندې ودرېږي. د یادونې ده چې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تایید کړی چې په یو توصیه نامه کې د خالي موټرونو له چلوونکو دا غوښتي چې بی حجاب ښځې په موټرو کې پورته نه کړي او بې محرمه دې له 45 کیلومتره ډېر لرې سیمو ته هم ونه رسوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې طالبانو دغه کار د شرعي اصولو له مخې کړی، خو په ټینګار سره وایي چې د دغو توصیو د نه عملي کېدو په صورت کې دوی له زوره کار نه اخلي. د یادونې ده چې مخکې طالبانو انجونې هم له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او ډیری دولتي کارکوونکي هم په کور کې نولي دي. یو شمېر ښځو په دې تړاو لاریونونه او اعتراضي غونډې هم کړي چې د یو شمېر مخه هم د طالبانو لخوا نیول شوې ده. دې کار نړیوال غبرګونونه هم له ځانه سره لرلي دي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه کړې ده. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د خزینه معترضانو د یوې ویډیو ترڅنګ لیکلي، افغان مېرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یوه آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل غږ ملګری کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو 40 کلونو د قربانیانو عکسونه نندارې ته ایښي او د دوی لپاره د عدالت غوښتنه کوي. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې دغه تصویرونه د خلقو پرچم، مجاهدینو، د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ او د تیرو 40 کلونو پر مهال د جګړې د قربانیانو دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه تفصیل راکوي.
د کابل په شهرینه او سیمه کې د څه د پاسه 40 کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونو کې د هغه کسانو تصویرونه هم لیدل کیږي چې پر کابل په هانتون د برید پر مهال وژل شو. په دوی کې یو هم راهد وو چې عمر یې 21 کاله وو او پر کابل په هانتون د برید پر مهال وژل شو. د هغه مور ازادي رادیو سره په خبرو کې نور ویل چې زوی بلا ډیر هیلې درلودې خو دې هیلو تل رسیدو وړاندې تر خاورو لاندې شو. ګڼ نور قربانیان هم دلته راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې جنګي مجرمین او هغه چې تیرې 40 کلنې جګړې کې بی ګناه انسانانو په وژنه کې لاس لري باید محاکمه شي او سزا ورته ورکړل شي. د دغه تصویرونو نندارتون د بامیان ولایت د یاکاولنګ د قربانیانو د یاد پیښې د بهانه باندې جوړ شوی وو. په دې تصویرونو کې هغه قربانیان هم د تصویرونو ایښودل شوي وو چې د بامیانو په یاکاولنګ کې وژل شوي وو. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنې چې دا نندارتون جوړ کړی وو ویلي چې په یاکاولنګ کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال 300 تنه په ډله ییز ډول وژل شوي وو. خو د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې بیا د دغه پیښې وروسته د وژل شویو شمېر 170 تنه وښود او هغه مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان بیا ویلي وو چې په وژل شویو کې خیریه کارکونکي هم خو طالبانو هغه مهال دغه پیښه رد کړې وه. ولې د دې ټولنې رئیس ویدا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیرې جګړې د قاتلانو محاکمه ورته د سزا غوښتنه کوي تر خوا یې نور غوښتنې هم دوی درلودې چې طالبانو اوسنی حکومت هم باید د خپلې جګړې پر مهال هغه مسایل چې ورته راجی دي هغوی ته باید ځواب وایي. خو طالبان بیا وایي چې تیره شل کلنه جګړه یې د افغانستان د ازادۍ لپاره کړې ده او دوی قصدن هیڅ ملکی ځای نه دی په نښه کړی او نه هم ملکی اهداف تر برید لاندې نیولي دي. خو که څوک بیا هم کوم شکایت او ستونزه ولري کولی شي دوی سره خپل اسناد او شواهد شریک کړي تر څو ورته رسیدګي وشي.
ډېره مننه. ومنل چې د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو 40 کلونو د قربانیانو عکسونه کابل کې ننداره تایشي او د دوی لپاره د عدالت غوښتنه کوي. سپین مانی وایي چې امریکا چمتو ده له روسیې سره د اوکراین اړوند په راتلونکي غونډه کې د خپلو او ناټو هیوادونو د نظامی تمریناتو د محدودیت په اړه خبرې وکړي. خو واشنگتن زیاتوي چې روسیه باید په ورته اقدام سره اوکراین ته ورپیش ګواښونه لري کړي. ملالی بشیر نور حال راکوي.
امریکا چمتو ده چې په اوکراین کې د احتمالي حمله کوونکو توغندوی د ځای پر ځای کولو او په ختیځ اروپا کې د خپلو او ناټو د تمرینونو د محدودیت په اړه له روسیې سره خبرې وکړي. د امریکا او روسیې د مذاکره کوونکو راتلونکي غونډه به د جنوري په 9 او 10 اوکراین ته نږدې د روسیې د نظامی تاسیساتو په اړه د کړکیچ کمولو پر موضوع وي. خو د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي چې د دې موضوع په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول ټینګار وکړ چې هر ډول تړون باید متقابل وي او روسیه باید په ورته اقدام کې اوکراین ته تهدیدونه لري کړي. د چارواکي یو ځل بیا وویل چې د اوکراین او ناټو له خوښې پرته به د روسیه او امریکا ترمنځ هیڅ پریکړه ونه سي. دغه چارواکي د سویس په جنیوا کې ستراتیژیکو او امنیتي خبرو ته په اشاره وویل چې موږ فکر کوو چې لږ تر لږه له روسیې سره د پرمختګ امکانات ولټولای سو. دغه چارواکي چې نه غوښتل نو می واخیستل سي زیاته کړي چې په دې خبرو کې به هیڅ ډول ژمنې نه کیږي. څېړونکي وایي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې نظامی تاسیسات جوړول په دې معنا کې داسې چې مسکو د اوکراین پر خاوره د حملې لپاره چمتووالی نیسي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او همدارز یې د اوکراین په ختیځ کې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ چارواکي ویل یو برخه چې پکې پرمختګ ممکن دی د روسیې هغه اندېښنې دي چې په اوکراین کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نسبېدو په اړه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن لمخ کې لا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې ډاډ ورکړی دی چې امریکا د دې اقدام اراده نه لري. د چارواکي په وینا واشنگتن همدارس چمتو دی چې د پوځي تمرینونو د اندازې او شمیر په اړه د دواړو خواو د متقابلو محدودیتونو د احتمال په اړه بحث وکړي چې پکښې د یو بل خاورې ته د ستراتیژیک بمبارد کوونکو تجهیزاتو نږدېوالی او ځکني تمرینونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي بیا ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي امریکا او اروپایي ملګري به یې پر روسیه اقتصادي بندیزونه ولګوي. روسیه بیا له امریکا د تضمین غوښتنه کړې چې ناټو به نور د اروپایي ختیځ پر خوا باندې نه پراخیږي او له اروپایي ټولنې غواړي چې په ختیځ اروپا کې د سرتیرو او وسلو ځای پر ځای کولو مخه ونیسي.
په راپور کې مو وردل چې سپینه ماڼۍ وایي امریکا چمتو ده له روسیې سره د اوکراین اړوند په راتلونکي غونډه کې د خپلو او د ناټو د غړو هیوادونو د نظامی تمرینونو د محدودیت په اړه خبرې وکړي. ازادي راډیو ته غوږ یاست.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي
یا یو شیبه چې د نهیلی یا هیلی، ناکامی یا بریا احساس کوئی، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 0040 22 12 41.